افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د زمری یا اسد میاشتې 28 د اگست 11 د نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی له طالبانو د دریو امریکایي وګړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغه وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوری نظام د ملکی هوایی چلن پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول سو چې تر اوسه د برخلیک په باب معلومات نسته. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج کلیزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیران دي چې کورنۍ نه زغمل کېدونکی درد ګالي. کارستنس لیکلي چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي څو دغه کسان بیرته له خپلو عزیزانو سره یو ځای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې ویلي چې محمود شاه حبیبي او دوه نور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې په خراب وضعیت کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غزه کې د ملکیانو پر یوه کم د اسرائیل برید په کلکه غندي. دغه وزارت پرون ماښام په دې اړه په یو بیان کې ویلي د دوی حکومت په غزه کې د الدرچ په سیمه کې د اسرائیل وروستۍ بمباري غندي او تر څنګ یې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د وزارت په خبره د فلسطینیانو د نسل وژنې مخه ونیسي. اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، قطر او بریتانیا هم پر اسرائیل د دغه برید له کبله انتقادونه کړي. شنبه سهار د غزې په مرکزي برخه کې د راپورونو پر اساس پر هغو ښوونځي د اسرائیل لخوا هوایي حمله وسوه چې بې ځایه 100 کسانو پکې اړولي وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 100 کسان وژل شوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې ښوونځي کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو د قومندې مرکز په نښه کړی. شپږتن افغانان د کراچي له یو زندانه خوشې سول. دا خبره په کراچي کې د افغانستان جنرال قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون وکړه. د بیان پر اساس دغه کسان د سولجر بازار په سیمه کې د پولیسو په توقیف خونه کې بندیان وو. پاکستان په دې وروستیو کې یو بیا د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د جماعتونو ملا امامان پر امامت سربیره خلکو ته د قرآني علومو د زده کړې دنده هم پر غاړه لري. دغه وزارت د شنبه پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ملا امامان باید د محلي وکیلانو په همغږي په خپلو سیمو کې د منکراتو په وړاندې د دوی په خبره مبارزه وکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې د یو فرمان په صادرولو سره پر ټولو وزارتونو غږ کړی. هغه کسان مجازات کړي چې له شرعي عذر پرته د جماعت المنزل نه کوي. د یو نوې نظر پښتنه لمخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشری ټاکنو لپاره د دیموکراتانو کاندیدا کاملا هاریس په درې ایالاتونو کې د جمهوریت غوښتونکو تر کاندید ډونالد ټرمپ مخکې ده. د احتمالي رای ورکوونکو یو نظر پښتنه چې د نیویورک ټایمز او سینا کالج لخوا سوي او د شنبه پر ورځ یې پایلې خپرې شوې شي چې په میشیګان، پنسلوانیا او ویسکانسن کې کاملا هاریس یا له ټرمپ سره مساوي ده یا ترې مخکې ده. دا درې ګڼمیشتي ایالاتونه د ولسمشری ټاکونو کې د بریا لپاره مهم ګڼل کیږي. په دغو ایالتونو کې نظر پښتنو د نږدې یو کال راهیسې ټرمپ نږدې یا څه وړاندې شولې. د امریکا ولسمشری ټاکنې به د نومبر میاشتې پر 15 وسی. اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو یو زیرمه په نښه کړې ده. د اوکراین د سمندري ځواکونو ویان دمیترو پلتینچوک د شنبه پر ورځ وویل چې د اوکراین سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو د استخراج پر پخوانیو تاسیساتو برید کړی او زیان ور اړولی دی. د پلیټن چوک پوینا روسي ځواکونو له دې ځایه په جی پی اس یا لار پلاتون کې سیستمونو کې تخنیکی ستونزې پیدا کولې چې د ملکی کشتیو حرکت له خطر سره مخامخ کړي. د معلومات په خپلواک توګه د تایید وړ نه دي او مسکوي تر اوسه په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ azadiradio.com ته ورسی. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته په داسال کې چې د تیرو ورشتونو او سیلابونو د زیانونو جبران نه دی سوی، نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو ورشتونو وړاندوینه سوی.
مردمان هستن که فعلا نان ندارن او ندارن،
دست خلق شده چه دوده و با و سرپنان نلری، دست خلق هم شده چه سخت درماشی و کور و زندی لمه نکلن.
کابل که گند کسان ده برشنا ده پرچوی لکبل مجبور سوی المریض برشنا زن تبرابر کلی
دولار کارو زکتی دولتی برخونه خصوصا ده تیر کل پا پرطلبانی غیر مشکلات سر مخدی.
پنورستان که شیزنا خیاتانی لبیکاری زوری جی
پلوانان یې ډېر راوړي او مفت یې ګنډ ورکړ او دوستان چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلي.
د غزې پر یوه ښوونځي د اسرائیل وروستي برید چې شاوخوا سل کسان یې په نتیجه کې وژل سوي سخت انتقادونه پارولي. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
یا هم د خبرونی ته شرغلاست. ورزو د خبرونی درو پورونو برخیته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او طوفانونو په نتیجه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او خلکو ته سخت مالی زیانونه هم اړول سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو، ویجاړوونکو سیلابونو او طوفانونو د قربانیانو کورنیو لا د خپلو عزیزانو غم نه و هیر کړی چې تازه یو وار بیا په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو بارانونو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې وي. دغه ریاست د شنبې په ورځ په یو خبره پاڼه کې ویلي د سالنګونو په ګډون په شمال، شمال ختیځ، لویدیځ، سویلي، ختیځ او مرکزي ولایتو کې د سختو بادونو د لګیدو امکان شته او په بیلابیلو سیمو کې د دغو بادونو سرعت هم د 500 او 90 کیلومترو تر منځ اټکل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې یو زیات شمیر سیلاب ځپلي او د نورو طبیعي پیښو قربانیان وایي دوی سره کافي مرستې نه دي شوي.
نوم مې رحمت الله ده، د اسمان د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. فعلا په لغمان کې اوسېږم او وروستیو سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او زما کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي.
د بغلان ولایت له یو رضاکار اسلام الدین هم اورو چې د خلکو وضعیت له نږدې لیدلی.
مردمان هستن که فعلا نان ندارن او ندارن،
داسې خلک شته چې ډوډۍ او اوبه او سرپناه نه لري. داسې خلک هم شته چې سخت زیانمنشي او کور او ژوند یې له منځه تللی. فصلونه یې ویجاړ شوي، د وسط تر حده رسیدګي شوې خو کافي نه ده، باید زیات مرسته وشي.
باید دیگر هم شود.
د روان کال د سور له نیمایي راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، ویجاړوونکو سیلابونو او زورورو طوفانونو سلګونه کسان وژلي او په زرګونه کورونه په بشپړ یا قسمه ویجاړ کړي. زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي او زرګونه څاروي تلف شوي. د چاپیریال ساتنې متخصصین په افغانستان کې د دا ډول ویجاړوونکو طبیعي پیښو شدت او تعدد د نړیوال اقلیم له بدلون سره تړلی بولي. د نړیوالو سازمانو او بنسټو په وینا که څه هم افغانستان د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې ونډه نه لري، خو د نورو هیوادونو په پرتله ډیر اغیزمن دی او دا بهیر راتلونکي کې هم همداسې دوام کوي.
نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو اټکل سوی دی. تب دسل کې دا چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اوبه په ضایع کېدو دي او خلک غوښتنه لري چې دغه اوبه دې ذخیره سي او بیا دې د برېښنا د تولید په چارو کې ولګول سي. د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي وایي چې د دولتي برېښنا د دوامداره پرچاویو له کبله په شخصي لګښت د لمریزې برېښنا برابرولو ته اړ سوي. په دوی کې ځینې کسان وایي د دې سیستم د برابرولو وس نه لري او د ګرمۍ له کبله هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
په افغانستان کې د دولتي برېښنا له دوامداره پرچاویو شکایتونه او لمریزې برېښنا ته د خلکو مخه. د کابل ښار په ګډون د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي د وارداتي برېښنا د کمزورتیا او دوامداره پرچاویو له امله د سولري برېښناو برابرولو ته اړ سوي. د کابل ښار اوسیدونکي ذبی الله حسنزي ازادي راډیو ته وویل
دا چې افغانستان کې برېښنا پرچاوه کېږي او له یو ګاونډي هېواد څخه مو برېښنا راکش کړې ده او خپل افغانستان کې داسې بندونه موږ نه لرو چې له هغې څخه موږ برېښنا تولید کړو. نو له دغه سولریزې برېښنا څخه د افغانستان زیاتره ولسونه په کلیو، بانډو، اطرافونو، ولایتونو کې استفاده کوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ورته خبره کوي.
سره د دې چې دولتي برق هم لرو خو سولر کارو، ځکه چې دولتي برقونه خصوصا د تیر کال په پرتله باندې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. د کابل خلک ډېر په مشکلاتو سره مخ دي. سره ته خلکو سولرو ته مخه کړې ده. د چا وس رسېږي پوره ټول کور سولر کوي او که د چا وس نه رسېږي یوه بیټرۍ او دوه تختې سولر اخلي چې خالي دومره سي چې ورنۍ ورته جوړه سي چې دوی د خپل هغه د شپې له خوا نه خواړه مړه ووي او ویخ.
د لمریزې برېښنا د ښیښو پلورونکي او د دې سیستم برابرونکي هم وایي د وارداتي برېښنا د پرچاویو په زیاتېدو سره د لمریزې برېښنا د وسایلو پیر زیات سوی دی. د دې ډلې نعمت الله منګل ازادي راډیو ته وویل
فروشات ښه دي او ګرمي ده، خلک برق نه لري نو مجبور دي سولر نه استفاده وکړي. داسې فکر وکړي چې د سولر سیستم چې ده څلور ساعته برق د پرچاوي نه لري.
ښاغلی منګل وایي چې اړتیاو ته په کتو د سولري برېښنا د وسایلو په قیمت کې هم فرق راځي، ځکه په خبره یې له 500 ان تر 200 واټه سولري تختې په بازار کې موجودې دي. خو یو شمېر خلک بیا وایي د کمزوري اقتصاد له امله د لمریزې برېښنا د وسایلو د پیر وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي الفت الله محبزي وویل
مصروف نشي کولای شي دغه لمریزې برېښنا سیستم ځان ته نصیب کړي، ځکه سولر یو 2.5 امپیره تخته په بازار کې په 3000 افغانۍ شاوخوا تمامېږي او همدارنګه بیټرۍ او پکې مثلا نور سهولتونه چې برابر وي نو 40000 شاوخوا افغانۍ لګښت راځي. نو هغوی د 40000 افغانیو په همدغه عاید باندې یو په بازار کې مثلا یو ریډه لګولي چې بېګا ته بچیانو ته یو نفقه وګټي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو اونۍ مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نسي کولای په ځمي او وړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. د یادونې ده چې د افغانستان د برېښنا ستونزه اوسنۍ نه بلکې کلونه مخینه لري، چې اقتصاد پوهان یې لامل د بد اقتصادي وضعیت او لسیزو جګړو له امله د هیواد پر بنسټیزو زیرمو په ځانګړي ډول د سیندونو له اوبو د بندونو د سالم مدیریت نشتون بولي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې ورسره پر افغانستان هر کال 260 میلیونه ډالر لګښت راځي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د انټرنیټي کڅوړو بیې لوړې دي خو سرعت یې ډېر کمزوری دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د انټرنیټي کڅوړو د بیو له لوړوالي او د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې مخابراتي شبکې خپل مشتریانو ته سم خدماتونه نه وړاندې کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي مختار وایي چې دا مهال 10 GB انټرنیټ په 650 افغانۍ دی، خو یې کیفیت ډیر خراب دی.
شبکه های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارن و
لبد مرغ په افغانستان کې مخابراتي شبکې په عمومي توګه ستونزې لري او هغه انټرنیټ هم چې دوی ارزه کوي سم کیفیت نه لري. د بیلګې په توګه موږ 10 GB انټرنیټ د 650 افغانۍ په بدل کې خو کیفیت یې سم نه دی نو زه کزر ختمي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو اورنګزیب هم ورته ستونزې یادوي او دا کوي چې مخابراتي شرکتونه پر وړاندې ځواب ویني.
مخابراتي شبکې ستونزې ډېرې زیاتې کې دی وسنځه د انټرنیټ قیمت ته ډیر په لوړ قیمت باندې وړاندې کیږي.
د پلازمینه کابل ځینی اوسیدونکو هم د انټرنیټي خدمتونو د څرنګوالي او بایو پاړه شکایت کوي. د کابل خار اوسیدونکو نومان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې تر چې کله موږ انټرنیټ په موبایل کې فالو یو خو ډیر زیات قیمت وي او بل چې د په هغه اندازه سپیډ چې موږ ته وایي هغه اندازه سپیډ نه راکوي او ډیر زر هم خلاصیږي. زه خپل شخصي ډیر لس نیم جی بی په 9.5 افغانۍ باندې فالو ما دا چې د ډیر زیات قیمت دی او دا ډیر زر هم خلاصیږي.
د مخابراتي ټکنالوژي کارپوهان بیا په افغانستان کې د انټرنیټي بایو د لوړوالي لامل سمندر څخه د افغانستان لریواله یادوي، خو وايي دا چې د وی ځانګړې بې په مقابل کې څومره انټرنیټ باید خلکو ته وړاندې شي، د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکې باید پاړه خلکو ته ځواب وین کیوي. د جمهوریت نظام پر مهال د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر زلان وایي چې د مخابراتي شرکتونو لوري په امنیتي لګښتونو کې کمښت د انټرنیټي کڅوړو په بیو اغیز کولای شي.
مخابرات وزارت خو هم د مخابراتي شرکتونو سره د قیمتونو د کمښت او د انټرنیټ کیفیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل او دا د اترا اداري او مخابرات وزارت مسؤلیت دی چې هغوی باید دوی ته ځواب ووایي او مخابراتي شرکتونه دې ته واداره کړي تر څو پورې قیمتونه راکم کړي.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له ویان عنایت الله لیکوزی څخه مو پوښتل، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم ورځو منځنی ختیځ ته. د غزې پر یوه ښوونځي د اسرائیلو وروستي برید چې شاوخوا سل کسان پکې وژل سوي کلکې نیوکې پارولي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو د اسرائیلو پر دې برید انتقادونه کړي او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. اسرائیل ویلي چې د شنبې پر سهار یې د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي په برید سره د حماس د قوماندې مرکز په نښه کړی دی. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
شنبه سهار وختي د اسرائیلو په هوایي برید سره په مرکزي غزه کې د تابعین ښوونځی هدف وګرځېد او ونړېد چې فلسطیني بې ځایه شوي پکې دېرو. ساعتونه ساعتونه ژغورندیو ټیمونو او د سیمې مرستندویانو د مړو او ایسارو کسانو د ایستلو هڅې کولې. د امریکا او اروپایي ټولنې په شمول د ګڼو نورو کلک غبرګون پارولی. د امریکا د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د اسرائیلو په دغه برید کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د امریکا د دولت جدي اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې راغلي که څه هم اسرائیلي چارواکو ویلي چې د حماس ډلې غړي هدف ګرځولي، خو امریکا په دې اړه د زیاتو جزئیاتو پوښتونکې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا دې ته په اشاره چې حماس له ښوونځي پوځي ګټه اخلي وایي په وار وار متکرار کړي چې اسرائیل باید د ملکیانو د تلفاتو د کمیدو لپاره ګام پورته کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د غزې په یو ښوونځي باندې چې اوس د کډوالو پنډغالی دی د برید انځورونو په وحشت کې اچولی دی. هغه ویلي تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه لس ښوونځي هدف ګرځول شوي. بوریل ویلي د دغو ډلوژنو لپاره هیڅ توجیه نشته. بوریل ویلی اوربند ملکیانو د وژنې د بندیدو او د يرغمل شو د خوندې خلاصون یوازینه لار ده. د حماس تر کنټرول لاندې غزې حکومت ویلی شنبه سهار وختي د اسرائیلو په دغه برید سره سل تنه وژل شوي چې پکې خځې او ماشومان هم شامل دي. له دې برید یو ژوندې پاتې کس عبد الله اکیلا د فرانسې خبری آژانس ته ویلی موږ قرار ناستو چې ناڅاپه اوان راغی او دلته ولګېد. یو بل اوان هم د ښوونځي دروازې سره ولګېد. دواړو ښوونځیو کې بې ځای شوي ملکیان او ماشومان اوسېدل. موږ له یو ساعت راهیسې د ماشومانو بدن ټوټې لټو. دا ظلم ده. دا تر څه وخته به موږ داسې پاتې یو؟ موږ نور ستړي یو. بس ده. د اسرائیلو پوځ بیا ویلي د حماس ډلې غړي په دغه ښوونځي کې پټ وو او له هغه ځایه د اسرائیلو په خلکو او پوځیانو د عملیاتو لارښوونې کولې. اروپایي ټولنه او امریکا حماس یو ترهګر سازمان بولي. اخوا خطر هم چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو یو منځګړی دی د غبرید د عاجلو تحقیقاتو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د فلسطیني سیمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ترې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اسرائیل په نسل وژنې تورن کړی. فرانچیسکا البانیزی په خپل پیغام کې لیکلي اسرائیل هر ځای د فلسطینیانو نسل وژنه کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی ویلي پر تابعین ښوونځي د اسرائیلو د پوځ په برید او د خلکو په وژل کېدو سخت خواشینی دی. د تیر 2023 کال د اکتوبر په اوومه حماس جنګیالیو پر اسرائیل په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې یرغمل ونیول. دغه برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو
د پیل لامل شو. تر دې دمه په دغو بریدونو کې د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په وینا نږدې 40,000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 92,000 تنه نور ټپیان دي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې پر افغان شوزو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول سویو محدودیتونو ته د افغان انځورګرو نجونو لخوا د هنر په ژبه غبرګون، یو شمیر له دوی په ځنګړي ډول د نجونو پر زده کړو بندیز خوښینونکی بولي او وایي چې له محدودیتونو سره سره د خپلو انځورونو له لارې وخت پر وخت د طالبانو حکومت د دې اقدام په وړاندې ژغ پورته کړی دی. دا راپور د قمرګلی د سندرې په یوه برخه پیلېږي.
محدودیتونو ته د بیان لپاره د هنر ژبې لټول د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې خپل او په افغانستان کې د ننۍ د استوګنې د سیمې نوم په راپور کې واخیستل شي. د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د دوهم کال محصله وه چې د طالبانو حکومت په نجونو وړې زده کړې بندې کړې.
در اول ما رسامی را پیش خودم به شکل آماتور کار میکردم.
په لومړیو کې می رسامی په آماتور ډول لزان سره کوله، خو وروسته می چې د تپم سو چې زومره هنر سره راحت يم، زومره هنر را باندې ګران دی، نو کانکور آزموینه کې می ګډون وکړ او د هنرونو په هنزي گرافیک ډیزاین برخه می انتخاب کړ چې له نیک مرغه ورته کامیاب شوم. خو متاسفانه په هنتونونو د نجونو پر مخ وترل شول.
خو هنر چې په خوانی ملګری وو یوازی توپ ته نه د پریخي او د کور په څلور دیوالونو کې هم ورسره پالي. د افغان انځورګر پیغله وایي هنرمندان غواړي چې خپل د ځان زیږنده موضوعات او هغه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي د خپل هنر له لارې خپلو خلکو ته وړاندې کړي، خو په خبره یې ځینې محدودیتونه شته چې له عملی نشي کولی.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندان
کوم محدودیتونه چې نظام رامنځته کړي، هنرمندان یې محدود کړي او آن دوی نسی کولای هغه څه چې غواړي انځوري کړي، په فکر کې ګرځي، انتقاد پرې وکړي، نسی کولای په هنري قالب کې د اثر په توګه رامنځته کړي.
خو له دې محدودیتونو سره سره هم زیاتوي چې د خپل هنر پر مټ پر افغان نجونو او ښځو لګیدلو محدودیتونو ته یې وخت په وخت بیان ژبه لټولې ده. نصران بیکزاده بله افغان انځورګره ده. د دې کیسه بیا بېله ده. هغه چې په جلاوطنۍ کې زیږېدلې او لویه شوې ده، استاد ته ناسته ده او هنرمنده شوې ده. خو تنکې پیغله نصران چې یوازې 3 کاله عمر لري وایي کله هم له خپل وطن او وطنوالو لرې نه وه. هیله یې وه چې یوه ورځ خپل هېواد ته ولاړه شي، خو په خبره یې په افغانستان کې اوس د طالبان حکومت لخوا پنچونو او خزو لګیدلو محدودیتونو ته په پام د هیلي ورته ځواني مرګ ښکاری. نسترن د افغانستان په گاونډي هیواد ایران کې اوسیږي.
تر اوسه افغانستان ته نه یم تللی، خو دا ماته تر ټولو لوی خوب دی چې هلته لاړه شم، هلته درس ووایم، هلته ژوند وکړم. د افغانستان سره مې بې حده ډیره مینه ده، خو له بده مرغه اوس لپاره دا ناممکنه ده، ځکه چې افغانستان د نجونو لپاره د یو بېرحمه زندان حکم لري.
نسترن د تور قلم یا سیاه قلم سبق انځورګری کوي. وای پر افغانستان د طالبانو حکومت په بیا واکمنېدو سره یې هڅه وکړه چې پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه د هنر په ژبه بیان کړي، خو په خبره یې له نتیجې ناهیلي ده.
د طالبانو راتګ سره مې افغانستان ته د تک تمتوله وشکېده. ډېر مې هڅې وکړه چې د خپل هنر له لارې د نجونو لپاره یو پیغام دنیا ته ورسوم، خو فکر کوم چې نتیجه یې نه درلوده.
د طالبان حکومت په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته چې نږدې 3 کاله ورنه تیری کې نجونې منځنیو ښوونځیو ته له تګ منع کړې او د 2022 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې له لوړو زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان په ډېری نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه محدود کړي چې د هنرونو په برخه کې زده کړې هم پکې شاملې دي. خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر انځورګرو نجونو ویلي چې اوس په آنلاین ډول د لاس زده کړو او هنر ترلاسه کولو هڅه کوي.
د طالبانو واکمنۍ له 3 کلونو نږدې کېدو سره له زده کړو محرومې ځینې نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د ژوند 3 کلونه یې بې برخلیکه تیر سوي دي. دا په اصل کې ده چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ پر خپل اکسپانه د افغان نجونو د کمپاین په شریکولو سره لیکلي چې هر نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو مستحقه ده. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو د بندوالي په دوام لزدا کړو یو شمیر محرومې نجونې وایي د خپل زده کړو د راتلونکو په اړه ناهیلی سوی دی. لزدکرو محرومی مریم ازادی راژیو تو بایل چه طالبانو پر افغانستان دبیا وکمانی دو پلندویو که اعلان کرده و چه خونزی با بل امر پوری بند می خودویلا هم پا دیارا بل امر نده سادر کرده.
از درس و امیدورماندوم وقتی که طالبا آمد ما زنفیل ده مکتب بودم.
کلا چه طالبان نوال زپلستم طولگی که و چرونی ماز مینا موا. او له هغه وروسته مو نشو کړای چې ښوونځي ته ولاړې شو. لومړی کال پوهنتونونه هم خلاص وو او موږ هیله مندې وو چې کیدای شي ښوونځي هم پرانیستل شي، خو بندیزونه او محدودیتونه ورځ په ورځ زیات شول. روزنیز کورسونه او مرکزونه ټول تړل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال لپاره د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 له شپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو څلورو نورو میاشتو به له شپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلن زحل وایي چې دا به تر راتلونکو څو میاشتو د ټولګي پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
به من امسال سال آخرم است و امتحان 4.5 ها هم تمام شده.
سه کال زمونږ وروستی کال په ښوونځي کې دی او 4.5 ماز مینې هم کې تېرې شوې. د شپږم ټولګي مو یوازې 3 یا 4 میاشتې پاتې دي. زه ډېره اندېښمنه یم چې بیا به مې ملګري او استادان ونشم لیدلی. هیله لرم چې لوړې زده کړې وکولی شم او له شپږم پورته تر 12 ټولګي درس ووایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هره نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپله اکس پاڼه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډاروونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل سوې د روانې اګست میاشتې په 15 د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې د دغه بهیر دوام کولی سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي.
د نورستان په مرکز کې ښځینه خیاطانې د بازار له نشتوالي شکایت لري. د دوی په وینا هر ډول ښځینه جامې ګنډلی سي، خو د مارکیټ نشتوالي له ستونزو سره مخامخې کړي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د کالیو ګنډلو ماشین د څرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې.
بس جامې ګنډل دي، هر قسم پورېبل، امبرلا او پنجابي هم دا ممدا سینور دا خپلوانان یې ډېر راوړي او مفت یې ګنډ ورکړو. څوک چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډو. منګ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بد وګڼو چلته ایسو، هر څه یو چې ځار به ترلاسه راوړ.
دا وای خیاطي د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالت په ورسره ښه شي او له شاقه کارونو به خلاص شي، خو د بازار نشټوالي له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمان ده چې د کالیو ګنډلو کسب زده کړې او د بازار نشتون خفه کړې ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې ښځینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدې هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خی دی. وایي د ښځینو هر ډول کالی ګنډلی شي، خو د بازار نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
خاص سنام نشواست یاد واس میش وریب شوان میش امریلا سور ار قسم باید امو تا
ده خزینه و هر دول کالی گندلی زده دی. وریب شو، امریلا شو او دیره نور قسم جامعی گندلی دی، خود سوک نشته چی تری چمتو شوی لباسو نو اخلی او دوی خپل کار تا دوام ورکلی. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته، او کارونی پنشت حساب دی د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د خزو د ژوند خوالی په نوم د خزو چارو وزارت د میرمنو او انجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې